خوش آمدی پرده صاحب، بفرماین برنامه بعدی را برشان دهید.
تشکر رسمزاده صاحب، زنده باشین. قدر من آوریدون کو، السلام علیکم. وقت په کابل کې د ماسپخین سلور بجې شوی او تاسو ازادي راډیو اوري. روان خبرونه چې زه محمد حدیث پردیست او عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر 15 بجو دوام کوي. په دغه یو ساعت خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه خبرونه راپورونه او لنډې مرکې چمتو کړي دي. په دویمه نیمایي کې به د ورکو شو عزیزانو خبرونه درته خبره کړو. خو په کورنیو خبرونو کې د سر موضوع مو دا ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي دا یو خوب دی چې اوس دوی له واکه لرې شي. په بهرنیو خبرونو کې د امریکا متحد ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د سوریې په قضیه کې نور مسکو ته زیات حوصله نشي کولی. خو اوس به ناجه صافی د افغانستان او نوریاس نوری د سیمې او نړۍ لنډ خبرونه در واوروي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د ولسی تړون نوی پروګرام به له کلیو سربیره په ښارونو کې هم پراختیا چارې مخته یوسي. د پکتیا چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې القاعده او حقانی شبکې ته درنه مرګ ژوبله وختي. او د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 150 امنیتي پوستې وسله والو طالبانو ته پرېښي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی تړون نوی پروګرام به له کلیو سربیره په ښارونو کې هم پراختیا چارې مخته یوسي. ښاغلی غنی نن د دغه پروګرام د پرانیستې په غونډه کې وویل چې دغه پروګرام به د هیواد په بیلابیلو برخو کې پلی شي. نوموړي همدارنګه د پروژو پر شفافیت او کیفیت هم ټینګار وکړ او وویل چې ناامني به د دې سبب نه شي چې خلک له اساسي خدمتونو بې برخې شي. په همدې حال کې د افغانستان د مالیې وزیر اکلل حکیمي په دې غونډه کې وویل چې ولسی تړون پروګرام لس کلن دی چې $1 میلیارد پرې لګښت راځي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده او حقانی شبکې وسله والو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. د دغه ولایت د والي ویان نبی الله پیرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو په اساس د دې شبکو لس وسله وال وژل شوي.
امنیتی ځواکونو د ګډ امغیری مرکز د معلوماتو له مخې تېره شپه افغان امنیتي ګډو ځواکونو په حریف کې وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وښیده چې په دغه کې د حقانی شبکې او القاعده غړي شامل دي. په لومړنیو معلوماتو کې ویل کېږي چې لس تنه وسلوال مخالفین د القاعده ډلې او د حقانی شبکې پکې وژل شوي دي.
نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 150 امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو ته پرېښې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې یو اندازه امنیتي پوستې بلس پلس شوي خو اوس مهال بیرته د افغان ځواکونو لاس کې دي.
دا زموږ د تاکتیکونو له ډلې څخه دی او موږ په هلمند کې هیڅ کوم ځای له لاسه نه دی ورکړی. پوستال یو ځنه بل ځای ته په موقت ډول انتقالیږي، خو دا په دې معنی نه ده باید فرصتونه برابر کړو چې بیا دښمن ته یو ضربه ورکړو.
خو د هلمند ولی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د 150 پوستو خبره تایید کړې او ویلي چې په دې پوستو کې 8 د ملي اردو او پاتې پولیس دي. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې له تیر کال راهیسې د هیواد د مخدره موادو په تولید کې 80% کموالی راغلی. سلامت زمینه د خبرې له مخدره موادو سره د مبارزې په 15 اړخیزه ناسته کې وکړي. دغه 15 اړخیزه ناسته په کابل کې جوړه شوې چې پکې د افغانستان، پاکستان، روسیې، ایران او تاجکستان استازي حضور لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د عراق په پلازمینه بغداد کې په یوه ځانوژونکي حمله کې د راپورونو له مخې 9 کسان وژل شوي دي. دغه حمله نن د بغداد په لویدیځ اسکان سیمه کې په داسې حال کې شوې چې ځایي اوسیدونکي راتلونکې میاشت د عاشورا د مراسمو لپاره تیاری نیسي. په دې پېښې کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې تل د عراق اکثریت شیعهګان د حملو لپاره په نښه کړي دي. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د واشنگټن ایالت د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی دی. د واشنگټن ایالت د غزمی د ادارې ویان مارک فرانسیس وویل ټوپکوال تیره شپه د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. هغه مشکوک حمله کوونکی 40 کلن ارکان چټن د واشنگټن د اواک هاربور اوسیدونکی یاد کړی دی. د ماونت ورنان د سیمې د پولیسو مشر کریس کاموک د حمله کوونکي د هویت په اړه وویل
Just the preliminary information is all we have at this point.
د لومړنۍ معلوماتو لمخې چې موږ اوس په لاس کې لرو هغه له ترکیې د هیواد مهاجر شوی او د اوسېدو قانوني اسناد لري. د تیر جمعې په ورځ ناوخته د واشنگټن ایالت د برلینګټن ښار په یوه لوی پلورنځي کې 15 تنه هغه مهال ووژل شول چې یوه وسلوال پر خلکو ډزې وکړې. تر اوسه پورې دغه کس له لوري پر خلکو د ډزو انګېزه نه ده څرګنده شوې، خو چارواکي وایي داسې نښې نه دي لیدلې چې دا برید تروریستي عمل وي. اردنی لیکوال ناهز هتر نن د پلازمینې عمان د یوې محکمې په مخ کې په ډزو ووژل شو. هتر د یوه کاریکاتور د شریکولو چې هغه مسلمانان ته سپکاوی بلل شوی په خاطر محاکمه کېده چې د ودانۍ بهر په 3 مرمیو ولګېد. د اردن د دولتي خبري آژانس د راپور له مخې حمله کوونکی چې هویت یې نه دی معلوم د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. زرغام حلسه چې د هتر یو نږدې ملګری دی رویترز ته وویل د اردن حکومت باید د دغسې حملو په اړه خپل دریز واضح کړي. د اردن خلک باید پوه شي چې دغه موضوع جدي ده. هغوی باید د هغو ظالمو ځواکونو په وړاندې مبارزه کې چې نور مرتد بولي یو موټی شي. حکومت هم باید دغو تیاره فکرو ځواکونو په وړاندې سخت دریز غوره کړي. 53 کلن هتر چې مسیحي مذهب و په اګست میاشت کې وروسته له هغې ونیول شو چې په خپله فیسبوک پاڼه کې پر جهادیانو د ملنډو وهلو یو کارتون ایښی و. هتر فرقهیي شخړو ته په لمن وهلو او اسلام ته په سپکاوی تورن شوی و. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدین وایي چې دا په روسیې پورې تړلې چې په سوریه کې اوربند ټینګ کړي او خبرداری ورکوي چې موسکو ته زیاته حوصله نشي کولی. د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري پرون په نیویارک کې له غونډې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې ویل شوي چې بار پر روسیې پروت دی چې خپله لیوالتیا ثابته کړي او د اوربند د بیرته ټینګېدو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو د ژغورلو، د بشري مرستو رسولو او هغو خبرو ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کلک او پراخ ګامونه پورته کړي چې په اساس د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي انتقال لپاره خبرې مخته وړل کېږي. وزیرانو همداشان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا په کلکه وغوښتل چې د دغه بېرحمه کړکېچ په تېره بیا د حلب ښار په شمال کې د پوځي عملیاتو د پراخوالي په وړاندې سمدستي اضافي ګامونه پورته کړي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بریتانیا، فرانسې او متحدو ایالتونو په غوښتنه نن د ورځې په وروستیو کې غونډه وکړي. هغه د یوې اونۍ اوربند چې د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی و او د سپتمبر په 19 مات شو، د بیرته ټینګېدو لپاره یې هڅې تر اوسه ناکامه شوي دي. د نړۍ تر ټولو ستر تلسکوپ د چین په جنوب کې کار پیل کړ. د چین د دولتي خبري آژانس د خبر له مخې دغه تلسکوپ چې قطر 500 متره دی د سیګنالونو اخیستل پیل کړی دی. د دغه تلسکوپ پر جوړولو 180 میلیون ډالر لګېدلی او کار یې په څه باندې 5 کلونو کې بشپړ شوی دی. له دې مخکې د نړۍ ستر تلسکوپ د امریکا په پورتوریکو کې و چې قطر یې 300 متره دی. څېړونکي وایي له دغه نوي تلسکوپ څخه به د جاذبې د څپو د څېړنې، د ستورو او کهکشانونو د راډیوي سیګنالونو د تحقیق او هم د نورو هوښیارو موجوداتو د نښو د پلټلو لپاره کار واخیستلی شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
وخت په کابل کې د ماسپخین 4:00 او 8:00 شوي. له نوریا سنوري او ناجي صاحب څخه په مننه چې خبرونه یې در وړاندې کړل. خبرنامو له ازادي راډیو څخه واورېدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.90 او د اف ام په 0.15 څپو باندې اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا یو خوب دی چې اوس د دې لواکه لری شي او پر ځای د نور خلک د چارو مشري پر غاړه واخلي.
وقتی که رای مردم، اراده مردم در بین باشه، بیاری خداوند یک خواب است. بنابراین باز ما یک چیز دیگه جور میکنیم از سر. این به جای نمیرسه.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره له حقوقي کارپو سره مو هم لنډه مرکه کړې. د خبرونې دویم مطلب دا دی چې ولسمشر غنی د خارون او کلو د متوازن انکشاف لپاره د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ولسی تړون په نامه د یوې برنامه پرانیسته وکړه.
برنامه نصاب شهروندی برای 5 سال دیزاین کرده 3 برس مدت تطبیق میشه. با بودجه 1 میلیارد یعنی 1000 میلیون دلار تحت پوشش قرار میگیرد.
د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنز د رواني لوبي په اړه هم در سره ورستي جزئیات شریکو نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. د افغانستان اجرائی رئیس وی هغه اوازې چې ګوندې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی ناسمی دی. عبدالله د یک شنبه په ورځ د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې پر کیول چې دا حکومت د خلکو د رایو پر اساس راغلی او خپل کار ته به دوام ورکوي، خو د حکومت یو شمیر مخالفې سیاسي ډلې ټینګار کوي چې د لویې جرګې له لارې باید د ملي وحدت د حکومت برخلیک څرګند شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپور ته.
کاڅه هم ځینې سیاسي کړۍ او سیرې لسمه دی راهي سي ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی، خو اجرائی رئیس دا ډول سرګندونې ناسمه او خوب بولی. عبدالله د یک شنبه په ورځ د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې چې په ار کې جوړ شوی و او ولسمشر غنی هم په کې حضور درلود وویل چې د حکومت د خلکو د رایو پر اساس د یوې دورې لپاره رامنځته شوی دی.
امی آوازی که هلا وقت پوره شده و هلا وقت پوره شده اقلان دفاته با وقتی چیز پوره نشده
دیوایی دا آوازا چه گنده وقت پوره شوی ده هیچ چه وقت نده پوره شوی دا چه وایی دوی ده ولار شی او یو نوی شایده را شی لمره خدای خوب دی. کلا چه ده خلکو رای او اراده موجوده بی ده خدای پا مرسته ده ازبا پا حالت که ده خلکو زور ده خدای زور دی. دا یو خوب دی چه دوی ده خبری کبی پا کم مشروعیت و کم اساس دا با پر خپل زای پریگدو دا کم زای تا نرسیگی. خاغلی عبدالله د امنی چې په تیرو 2 کلونو کې ستونزې وي او کارونه هغه شان چې لازم و نه دي ترسره شوي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت د پام وړ کارونه هم ترسره کړي. دی د بیلګې په توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ټاپي یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ګازو پروژه او د انرژي په برخه کې زینو ملي او سیمایزو پروژو ته اشاره کوي چې کارونه پیل شوي دي. همداراز د سرک جوړونې او ترانزیت په حق له شوي تړونونه او کارونه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اقدامات او داسې نور له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لسه مودې راهیسې ځینې سیاسي کړۍ او سیرې وایي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پای ته رسیدلی او نور نشي کولای چې په غیر مشروع ډول خپل کار ته دوام ورکړي. د انور الحق هدی په مشرۍ نوی ملي جبهه چې د حکومت له مهمو مخالفو سیاسي ډلو څخه د ویلي چې د ملي وحدت حکومت نامشروع دی او باید د جمهوري ریاست انتخابات مخکې له وخته ترسره شي. د حراست او ثبات شورا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د اساسي قانون د لوی جرګې درابللو او د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په حق له ملي وحدت حکومت په ناغېړي تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نمنونکي پیغامونه لري. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال وایي چې لا هم وخت شته او باید لویه جرګه راوبلل شي.
میکانیزم وجود داره، بهانه هایی که هنوز شرایطش آماده نیست.
دیوایی میکانیزم شته او کوم پلمی چی کیگی دا به هم جواب عمومی. لا هم وقت شته او پدی ریزنی کیگی چه باید دلوی جرگی جوڑولو تا یو کمیسیون و تاکل شی. عبدالله تر دې وړاندې هم د دې ډول سرګندونو په جواب کې ویلي چې دوی د لویې جرګې رابللو ته ژمن دي، خو ویلي دي چې ملي وحدت حکومت د 5 کلونو لپاره دی او که په دې اړه څوک پوښتنه لري سیاسي توافقنامه دې ولولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تر دې وړاندې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د 5 کلونو لپاره دی، خو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د سیاسي توافقنامې پر اساس باید په 2 کلونو کې د لویې جرګې له لارې د اجرائیه ریاست د پوست برخلیک معلوم شي.
د اجرائیه رئیس د دغه څرګندونو په اړه مې وړاندې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې څومره قانوني او حقوقي اړخ لري.
اصلا ملي یوالی حکومت د بنسټ غیر قانوني ده. لدې لپاره چې دا د یو تفاهم نامې پر بنا جوړ شو، او هغه تفاهم نامه او نامه هم دوه فزیکي شخصیتونه چې یعنی حقوقي شخصیتونه هم نه و، که منصب و چوکۍ هم نه درلودله، دوی امضا کړله او نظام ته یې تغییر ورکړ. د همدې لپاره دا په بنیاد کې غیر قانوني دی. نو اوس چې دا دوه کاله هم تیر شوي دي، زه فکر کوم چې اوس اتا د امر تفاهم نامې په اساس هم دوی هغه موعد ورته دوه کاله ټاکلی وو.
رنجبر صاحب محترم، یوه بله توجیه چې ورکول کېږي وای چې دغه د ملي یووالي حکومت په داسې شرایطو کې رامنځته شو چې حالات سخت او مشکلات او ستونزې وي، ملي یووالي حکومت رامنځته شو. اوس تاسو فکر کوئ چې قانوني او حقوقي حل لارې څه کېدای شي؟
نو موږ د اساسي قانون له چوکاټ ووتلو، دغه حکومت هم استراول یوازنۍ لارې دا ده چې موږ بیرته بل دولت د اساسي قانون چوکاټ ته راولو، یعنی هغه اساسي قانون کټمټ عملی کو، او یو داوړې مرکزی دولت مې سره وو د دې بدګونی حالت نو وځو چې دا خورا ډیر ناوړې پایلې درلودلې، او زموږ د غځوه کاله تقریبا وسوځول.
رنبر صاحب محترم، خو په هیواد کې روانو امنیتي او سیاسي او ټولو شرایطو په کتو څومره امکان لري چې موږ بیرته مرکزی حکومت چې تاسو ورته یادونه وکړه دغه ارمان ته ورسیږو، او دغه کار څنګه امکان لري ستاسو نظر؟
ګوري، هغه وخت کې هم دغه حالت در رقم یو نوري نو چې موږ دغه یو شکل د حکومت جوړ کړ، دا وته په لسوب موږ په هر صورت پایلې دا دي چې موږ په عمل کې ولیدل چې دا کار نه کوي. دا رقم حکومت باید موږ بیرته دې حالت ته تغییر ورکړو. زه په دې معتقدم چې هیڅوک دغه امکان نه لري چې دلته یو بلوا وکړي، اختشاش وکړي، وضع ته تغییر ورکړي، او که دغه اراده څوک وي نو هغه څه فکر کوي چې هغه خوب دی او خیال دی.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر او چې د ښاغلي عبدالله د هغه څرګندونو په اړه خبرې کولې، چې ښاغلي عبدالله نن د ملي تړون د په یو پروګرام کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د رایو پر اساس راغلی او خپل کار ته به دوام ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
رازو د خبرونې دویم مطلب ته. افغان ولسمشر د خارونو کلیو د متوازن پراختیا لپاره د ولسی تړون تر نامه لاندې نوی پروګرام پرانیست. محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په پرانیستون کې وینا کې ویل دا پروګرام به د هیواد په خارونو لرو پرتو او نام نسیمو کې په یو شان عملی شي. د مالی وزیر کلیل حکیمی په دې اړه جوړې شوې غونډه کې ویل چې د ولسی تړون پروګرام لس کلن دی چې یو میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
افغان حکومت وایي د ولسی تړون پروګرام به له کلیو سربیره په ښارونو کې هم پراختیایي چارې پر مخ یوسي او خلکو ته به اساسي خدمتونه وړاندې کړي. د دغه پروګرام د پرانستلو لپاره د یکشنبه په ورځ په ارګ کې غونډه جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر اجرا رئیس او د کلیو د پراختیایي شوراګانو استازو هم پکې ګډون کړی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرانستون کې وینا کې د پروژو پر شفافیت او کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې نامنی به د دې سبب نشي چې خلک له اساسي خدمتونو محروم سي. هغه وویل له نظارت پرته موږ شفافیت نشو راوستلی. د متقابل حساب ورکونې معنا همدا ده، خو د ولسي تړون پروګرام چې عمده کار سرته رسوي هغه د حکومتوالي فرهنګ ته بدلون ورکول دي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د ولسي تړون پروګرام لاس کلن دی چې یو میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. ښاغلي حکیمی په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د لومړي څلور کلن پروګرام لپاره شپږ سوه درس میلیونه ډالره ځانګړي شوي چې یو سلو درس میلیونه د افغان حکومت، څلور سوه میلیونه نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق له لارې، او سل میلیونه ډالره هم د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکړل شوي دي. په ټولیز ډول د $1 میلیارد وړاندوینې شوې بودیجې له جملې څخه د څلورو لومړنیو کلونو لپاره $650 میلیونه تمیل شوې بودیجه موجوده ده. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې ولسی تړون پروګرام کې به د کلیو پراختیایي شوراګانې نویسي، کوچیانو، کورنیو بې ځایه شویو او راستنه شویو کډوالو ته به پکې ونډه ورکړل سي، او د ښځو ونډه به په نویو شوراګانو کې 50% ته زیاته سي. نصیر احمد رانی وایي چې د ولسی تړون پروګرام کارونه به د پوهنې، عامې روغتیا، کلیو پراختیا وزارتونو، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ګډې دارالانشا لخوا پرمخ وړل کیږي. ښاغلی دورانی زیاتوي چې د دغه پروګرام له لارې به په راتلونکو لسو کلونو کې په مهمو برخو د څښاک اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې، برېښنا، د اوبو لګولو سیستم، د کرنې پراختیا او سړک جوړونې پروګرامونه خلکو ته وړاندې کړي. افغان حکومت وایي چې د ولسي تړون پروګرام د ملي پیوستون د پروګرام ځای نیسي، او هغه ستونزې چې د ملي پیوستون په پروګرام کې موجودې وي هغه به په دې نوي پروګرام کې لرې سي. ملي پیوستون پروګرام په 2003 میلادي کال کې پیل او په تیرو 10 کلونو کې څه باندې 8000 پراختیایي پروژې په کلیو او بانډو کې پلې کړې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دردوي چې په هلمند ولایت کې 150 امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. په عین حال کې دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په 2 ولسوالیو کې تکتیکي شاتک شوی، خو ټینګار کوي چې اوس هغه سیمې بیرته د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي. 2 ورځې وړاندې د هلمند والي له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې د هغه ولایت 150 امنیتي پوستې بې له مقاومته د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. ابراهیم صافی په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې د هلمند 150 امنیتي پوستې د سقوط او یا هم د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې یو شمېر پوستې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لخوا لاس په لاس شوې وي، خو دی ټینګار کوي چې دا پوستې بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي.
موږ د هغو جګړو په دوام چې ترسره شوي یوازې یو شمېر امنیتي پوستې لاس په لاس شوي چې که موږ له لاسه ورکړي هم دي بیرته مو نیولې دي، او هلته زموږ امنیتي کسان حضور لري. او زه دا نشم تاییدولی چې په هلمند ولایت کې د زموږ اردو او پولیسو 150 پوستې له لاسه ورکړي وي او یا هم د دښمن په ولکه کې دي وي.
ښاغلی دانش وایي چې د پخوا په پرتله د هلمند امنیتي وضعیت ښه دی او کومه جدي ستونزه نه تر سترګو کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې 2 ورځې وړاندې د هلمند والي حیات الله حیات له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې 150 امنیتي پوستې د امنیتي ځواکونو له مقاومت پرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي.
من پلان درلود چې مارجا او نادری او څلورم اوزه کې عملیات وو. بیا شمال د هلمند ته زوتا کر اکثر به ما دا ویلې عزیزانونده څه وکنه چې ژمي ته بالاخره شمال د هلمند ته ځو. د منګ هغه خوب یې داسې راغه چې ویل ښه خوب دې لیدلی او ته منګه ځو که ته ځې دلته د لشکرګاه شاوخوا یې دښمن راته راورسوه.
د ښاغلي حیات په خبره کچیر په هغه کسانو چې پوستي په قصدي ډول پریخي ثبوت پیدا شي نو سرنوالۍ ته به معرفي او قانوني چلند به ورسره وشي. تر دې وړاندې په کندوز او روزګان کې هم د امنیتي ځواکونو لخوا د ځینو امنیتي پوستو د خوشي کولو خبره شوې، خو امنیتي چارواکو ویلي چې له پوستو نه تېښته نه بلکې تکتیکي شاتک شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د هلمند په ولایت کې یو شمېر امنیتي پوستې د پوځي تکتیکونو له مخې پرېښودل شوې وي، خو د دې وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ټینګار کوي چې دا پوستې بیرته نیول شوې دي.
ای از جمله تاکتیکای ماست و ما هیچ جای را در ولایت هلمند از دست ندادیم.
دا زمونږ د تاکتیکونو له ډلې څخه دي او موږ په هلمند کې هیڅ کوم ځای له لاسه نه دی ورکړی. هوستل یو ځنه بل ځای ته په موقت ډول انتقالیږي، خو دا په دې معنی نه ده. باید فرصتونه برابر کړو چې بیا دښمن ته یوه ضربه ورکړو او هغه سیمې چې مثلا موقت عسکري تاکتیکونو لپاره موږ پرېښي دي بیرته ونیسو.
د رادمنش په خبره که څه هم په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته روانه ده، خو وایي چې دوی په دې ولایت کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې او له هرې سیمې نه په ټینګه دفاع کوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوږدمهاله اړیکو د څېړلو په هدف یو علمي کانفرنس جوړ شو. په دغه کانفرنس کې چې پرون شنبه جوړ شو، د افغانستان او هند اړیکې وڅېړل شوې او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار وشو. نورحال د احمد شاه فطرت په راپور کې اورو.
د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوږدمهاله اړیکو په اړه ورځنی اکاډمیک بحث جوړ شو. په دغه بحث کې د فراه ولایت لسګونو مشرانو، مدني فعالانو، د پوهنتون استادانو او علمي شخصیتونو برخه اخیستې وه. د بحث په ترڅ کې دواړو هیوادونو اړیکې مهمې په ګوته شوې او د هند او افغانستان د دولتونو څخه وغوښتل شول چې نور د خپلو اړیکو ته وده او پراختیا ورکړي. د فراه والي محمد آصف ننګ د غونډې په پرانیستنې وینا کې وویل چې هند او افغانستان د ګټو هیوادونو په قطار کې راځي او دا ګټې د ټاپي او چابار په څیر په لویو پروژو کې نغښتې دي. د فراه والي زیاته کړه چې د افغانستان بیا په ځانګړي ډول د فراه ولایت خلک د هند د مرستو څخه منندوی دي او همداشان دغه یو میلیارد ډالرې مرستې هرکلی هم کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان سره وعده کړې ده.
دوستای عزیز، هدف یې عمده ای بود که اولش همو شعار بالایی که میلیارد دلار مساعدت کشور هندوستان، کشور بسیار که به میلیون ها غریب داره، بسیار غریبه، غریب ملت، یک یک دلار گرفته شده و به افغانستان داده شد. نو دا دیر دی امتنان ورد، نو ده هندی ولست امتنان کن، ده هندی حکومت امتنان کن.
فهمدی حال که ده فراه ولایت ده ولایتی شورا مرستیال هم پده کنفرانس که ده هند ده ملوس سخه مهنه وکره. خیر محمد نورزی ده فراه ولایت ده ولایتی شورا مرستیال ویل چه هند افغانستان سر خاصه دوستی لري او خپل په صادقانه مرستو دا خبره ثابته کړې ده. دغه په خبر هیل لري چې هند نوري هم خپل اړیکې د افغان دولت ته خلکو سره پراخه کړي.
مشتاسي په دې لنډ وخت کې ولیدل چې د سلما د بند افتتاح وسوه. موږ د فراه خلکو په فراه کې د سلما د بند دفاره دلته جشن ونیوی، ملي باسو نورو مسایلو دلارامو تر زرنج دا سړک چې دین د خواسه د افغانان دپاره جوړ شوی دی. موږ مننه ځینې کوو. واقعیت دوستی ده.
دغه علمي بحث په دوام کې د فراه ولایت ځینو پوهانو د هند او افغانستان پر اوږدمهاله اړیکو او د هغوی پر مثبتو پایلو هم خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو د مشرانو څخه یې وغوښتل چې نور دې هم خپلې اړیکې پراخه کړي. هند تر اوسه پورې له افغانستان سره کابو 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې وروستیو کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له دغه هیواد سره به کابو 1 میلیارد ډالر نور هم مرسته وکړي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې د افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې چې همدا اوس روانه ده، په دې اړه به درسره وروستي جزئیات شریک کړو. زموږ همکار واصل ویسال دغه لوبه تعقیب کړې ده. ویسال صاحب، مهرباني، وروستي جزئیات څه دي؟
مننه کوم. لوبه دوام لري د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ په ډاکا کې. البته له دې وړاندې هم پردیس به یو ځل افغان لوبډلې په ډاکا کې د بنگلاديش سره په 2014 کال کې لوبه کړې وه او په غلوبه کې افغانستان بریالی شوی و. خو دا لومړی ځل دی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو لوبو سیریز ترسره کیږي چې نن یې لومړۍ لوبه ده. او په لومړۍ لوبه کې نو بنگلاديش لوبډلې د لوبې پچا یا ټاس ګټلې ده او لومړی د بیټنګ پریکړه کړې. لکه څرنګه چې مخکې معلومات وړاندې که بنگلاديشي لوبډلې د 15.14 منډو په اوسط سره تر دې مهاله 209 منډې جوړې کړې دي او لوبه هم د 20 اورونو تر دې مهاله پورې شوې ده. نو بنگلاديش لوبډله هڅه کوي چې یو ښه او مناسب هدف افغان لوبډلې ته وټاکي، ځکه تمریني سیالۍ ته په کتو سره دوی یوه ډېره ښه او مناسبه لوبډله د افغانستان په باندې جوړ کړ او دوی دا هم ویلی و چې دوی افغانستان او انګلستان ته په یو نظر ګوري، ځکه له افغانستان وروسته د بنگلاديش لوبډله له انګلستان سره یو ورځنۍ سیالۍ لري. یعنی دوی افغانستان ته په کومه سترګه نه ګوري، سره له دې چې افغانستان میلمه لوبډله ده او دوی قربانه دي. خامخا سناسه تاثیر وی الته د مینوالو د موجودیت هم چې ډیر زیات مینوال نن لوبه
نګریږي سره په وشتنځای یا مندغه پیچ ته پکتو څول کیږي چې څومره هدف یا ټارګټ مناسب ټارګټ کیدای شي.
ګوره درې اورونه نور پاتې دي او کچرته دوی تیزه توپهنه وکړي، شکیب الحسن او مشرف مرتضی د دوی دواغه توپهون کې دي چې دمګړی توپهنه تر سره کوي او دواړه تیز توپهون کې هم دي. نو دوی هڅه بدوي چې د 215 شاوخوا هدف افغانستان ته دوی وټاکي او زه فکر کوم چې وشتنځای ته په کتو سره او د افغانستان بیټنګ لاین ته په کتو سره چې دوی په ټاپ آرډر او میډل آرډر یا منځنۍ سطح او په اوپننګ کې ډېر ښه بیټنګ لاین لري. نن مثلا شبیر نوري او حشمت شهیدی هغه دوه لوبغاړي دي چې دوی په یو ورځنیو سیالیو لپاره ښه مناسب لوبغاړي دي. همداشان شهزاد محمدي هم ډېره مرسته کولی شي، نبی ساحل هم.
وصال صاحب کلن راتوي چې دویمه پاړۍ به کله شروع کیږي؟
بالکل، الله خو لومړی پانی ته هم یو دوه درې اور پاتې دي چې پای ته ورسیږي او هدف په ټاکل کېږي. لغه ورسته به یو لنډ دمه وي، لدمه ورسته به بیا نو افغانستان او افغان توپهن کې میدان ته د توپهن لپاره ښکته کېږي.
ډیره مننه واصل وصالو چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې چې هم اوس دوام لري. ورسته جزئیات در سره شریک کړل. وخت په کابل کې د ماسپخین 4:30 دقیقې شوې. ناجیه صافی لنډ خبرونه دراوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی تړون نوی پروګرام به له کلیو سربیره په ښارونو کې هم پرمختیایي چارې مخته یوسي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده او حقانی شبکې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمینه بغداد کې په یوه وزن وژونکي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدین وایي چې دا په روسیې پورې تړلې چې په سوریه کې اوربان ټینګي او خبرداري ورکوي چې مسکو ته زیات حوصله نشي کولای. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیز کې د واشنگټن ایالات د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولې. او د نړۍ تر ټولو ستر تلسکوپ د چین په جنوب کې په کار پیل وکړ.
له ناجی صافی څخه مننه چې لنډ خبرونه یې در واورول. مرزی احمد زی سټوډیو ته راغلی او لنډ سپورټي خبرونه به درته وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه د بنگلاديش په ډاکا کې روانه ده. د بنگلاديش لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره تر دې مهاله 209 منډې جوړې کړي او شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان د کرکټ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له لوبډلې سره درې سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د آسیا اولمپیک سیالۍ په لړ کې نن ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د جاپان له لوبډلې سره وه او د جاپان لوبډلې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې ته 11-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د آسیا اولمپیک سیالۍ د 20 آسیایي هیوادونو په ګډون سره په ویتنام کې پیل شوي او 10 ورځې دوام کوي. او د هسپانیا د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د بارسلونا ټیم د سپورتنګ ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د بارسلونا ټیم 15-0 پر وړاندې د سپورتنګ ټیم ته ماتې ورکړه. دغه راز د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د آرسنال ټیم 3-0 پر وړاندې د چلسی ټیم ته ماتې ورکړه. بلخوا د مانچستر یونایټډ ټیم 4-1 پر وړاندې د لستر سیټی ټیم مات کړ.
مرزی احمد زیواچ سپورتي خبرونه دروا ورول. راګورزو نورو راپورونه تا مشران جرګې د یک شمې په ورځ د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر ورغوښتې او له پاکستان او ایران څخه د راستنې شو افغان کډوالو د ستونزو په باب ورڅخه پوښتنې وکړې. د جرګې غړو ویل کوم کډوال چې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي، د راستنېدو سره سم په هیواد کې د بیکورۍ او بیکارۍ له ستونزې سره مخ کیږي. د کډوالو چارو وزیر وویل د هیواد په 9 ولایتونو کې د راستنېدونکو لپاره د ښارګوټو جوړولو ته ځمکه پنخه کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه د راستانه شو افغان کډوالو د ستونزو غږ تر مشرانو جرګې ورسید او دې جرګې هم د دوی ستونزې د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره شریکې کړې. مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ورغوښته او له دواړو ګاونډیو هیوادونو څخه د راستانه شو کډوالو ستونزې ورته بیان کړې. د مشرانو جرګې غړي نصار حارث وویل چې له ایران او پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې، خو کله چې دغه کډوال هیواد ته راستنیږي، له راستنېدو سره سم د بیکورۍ او بیکارۍ له ستونزې سره مخ کیږي.
اندیښنې چې په دې اړه موجودې وې دا دي: هغه کډوال چې له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته راستانه سوي وه، پر سړکونو پراته وه او د لیږد لپاره یې اسانتیاوې نه وې برابرې.
همدارنګه د جرګې بل غړي باز محمد زورمت وویل چې که حکومت د راستنو شو کډوالو ستونزو ته تدابیر ونه نیسي، د بیکوري او بیکاری ستونزې به له ګڼو کړاوونو سره مخ کړي.
پاکستان د جبر او ظلم د پولیسو په اساس باندې هلته ډېر اذیت لیدلی دی. تاسو خپله دروازه باید خلاص ورته پرېږدئ، ځکه چې مهاجر راتل یو خالته مایوسه او دلته چې تاسو په دروازو کې ولاړ یو تاسو وخت ورنه کوئ، دلته بله مایوسي سره مخامخ کیږي.
د مشرانو جرګې غړو وویل اکثره راستانه شوي کډوال کورونه نه لري او تر هر څه لومړی له حکومت غواړي چې د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. سره له دې چې افغان حکومت ژمنه کړې چې هر راستنې شوي کورنۍ ته به د کور جوړولو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړي، خو ځینو پخوانیو راستنو شوو کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې د یوې نمرې ځمکې پسې فورمه په لاس سرګردانه ګرځي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل چې د جمهور رئیس د حکم سره سم د راستنیدونکو لپاره د ښارګوټو د جوړولو په مقصد ځمکې په نښه شوي او د ښاری پلان د پلي کولو په خاطر د کورونو او ښار جوړونې وزارت ته سپارل شوی دی.
موږ د هیواد په 9 ولایتونو کې ځمکې لرو چې پر کډوالۍ د کورنۍ لپاره توضیح کړو. زیربنایي چارې موږ ورته جوړوو او کورنۍ دې په خپله جوړ کړي. د شلترونو لپاره یې بهرنیو هیوادونو د مرستې ژمنې کړې دي. دا مرستې کمې دي، خو موږ هڅه کوو چې نورې مرستې هم جلب کړو.
څو ورځې مخکې د کورونو او ښار جوړونې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ښارګوټو د پلان او ډیزاین په جوړولو کار پیل شوی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال هر ورځ له پاکستان څخه سباندې 15,000 افغان کډوال هیواد ته راستنیږي. دا وزارت دا هم وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 15 میلیونه ته رسیږي، چې نیمایي په هغو هیوادونو کې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري او دواړو ګاونډیو هیوادونو پریکړه کړې چې له راجستره پاتې کډوال به راجستر نه کړي او له هیواده به یې وباسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشل
په هنه
سوې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي تازه هڅې پیل کړې څو په دولتي ادارو کې د ځوانانو شمیر زیات شي. دوی د غراس وایي د ماموریت او رهبرۍ تر کچې پورې به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه هم زیاته کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار ولایتي ادارې ته 12,500 د مامورینو بستونه ټاکل شوي چې له ډلې یې نظر نوي بستونه ډک او پاتې نور لا هم مامورین نه لري. ولایتي مسولین وایي په اوسنی تشکیل کې یوازې 478 ښځینه کارکوونکي دندې لري چې ډېرې ښوونکي او یا اجرانې دي. د کندهار د بشري سرچینو رئیس جاوید الله سلطانی وایي په تیرو 3 میاشتو کې سلګونه لوستې ځوانان د رقابتي سیالیو له لارې په دولتي ادارو کې ګمارلي دي او ګڼ نور بستونه یې د ازموینې په موخه اعلان ته سپارلي. سلطانی وایي د تیرو 2 کلونو په پرتله په دولتي ادارو کې د لوستو ځوانانو کچه زیاته شوې ده.
هر څوک کولای شي چې دا بستو ته ځان کاندید کړي.
موږ په ټلویزیونو کې پر په اخبارو کې د تاتقتل لاري ولایت مقام کې په بازار کې د اخبارو کې راوځي پر ټول کې مهم بستون اعلان وو چې بیا مو د ولایتي شورا محترم وکیل صاحبانی چې هغه ښځینه دي هغو ته مو ویلي دي عمور زنان ریاست ته مو ویلي دي د پوهنې ریاست کندهار پوهنتون چې په دا کې د ښځینه مراجعین لري چې تاسو دا بستو ځان کنې یعنې په دولت په هر بس کې په دولتي موږ دوی ته حقي اولیت ورکړې دي بیا ما کولیت ورکړو.
سلطانی وایي عنعنوي ستونزې او مسلط دودونه لا هم د ښځو د کار په وړاندې بنسټیزې ستونزې دي. نوموړي زیاتوي د قومي مشرانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو په همکارۍ هڅه پیل کړې تر څو په دولتي چوکاټ کې ښځو ته د ماموریت، رهبري او تصمیم نیونې په برخو کې فرصتونه برابر کړي. سلطانی له لوستو ښځو غواړي چې په رقابتي سیالیو کې برخه واخلي او رامنځته سوی انحصار له منځه یوسي.
دوی په قانون کې طرزالعمل په اساس هم که چیرې نارینه او ښځینه یو ځای کاندید یو بسته پنځه نمرې دوی حق لري چې دوی ته اضافه ورکول کړي. کوم وخت نتیجه اخري نمرې جمع سولې پنځه نمرې د طرزالعمل په اساس حق لري چې دوس. خو بیا هم موږ په پوهنې ریاست کې په ډېره زیاته اندازه ښځینه کارمندان استخدام کړي دي چې مخکې هم وه د عمور اجتماعي ریاست چې هم ساتامې ریاست کندهار پوهنتون عمور زنانو ریاست مکمل د ښځینه کارمندان لري او په نورو ادارو کښې هم موږ کوښښ دا دي چې استخدام یې کړو په دغه نږدې وختو کښې. نو موږ په میدان هوایي کښې ډېر ښځینه کارکوونکي استخدام کړلې.
د کندهار ولایتي مسؤلین وایي په لنډه موده کې به د یوې شفافې او ګډې کمیټې له لارې د خالي بستونو لپاره ټولې ازموینې واخلي.
او د نننۍ خپرونې وروستی راپور مو له کندوز څخه دی. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو فعالیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د همدې راپور په خپرولو سره زموږ د نن ورځې د خپرونې خبري مطالب پای ته رسیږي. له هغې وروسته د ورکشو عزیزانو خپرونه اورېدلی شئ.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي د دې ولایت اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې لا هم وسلوال طالبان د کندوز مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه د دې ولایت د لویو لارو په دواړو خواوو کې فعال حضور لري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د مرکز شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه دي تصفیه شوي. ښاغلي ولي په دې اړه داسې وویل:
چار دروازې شار او مرکزي شار
اوس مهال یوازې د کندوز ښار څلور دروازې د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کندوز مرکز پورې اړوند کلیو کې همدارنګه د لویو لارو په دواړو خواوو کې طالبان حضور لري او د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو بل غړی غلام رباني رباني بیا وایي څوک چې د کندوز مرکز پورې اړوند د ګلتېپې سیمه، د چهاردرې ولسوالۍ، د دشتیارچي ولسوالۍ، همدارنګه د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمه د طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوي، نو په دې ولایت کې امنیت راوستل ناشونی کار دی. ښاغلي رباني زیاته کړه: موږ د مرکزي حکومت له چارواکو څخه غواړو څو په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې روان تصفیه عملیات ګړندی کړي او دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړي. په همدې حال کې د کندوز ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم شکایت کوي چې مرکزي حکومت په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې ګوټلي ګامونه نه پورته کوي. د نوموړي ولایت دوه تنه اوسېدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
وخت چې د ښار په دوه کیلومتر او درې کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنا د چوک او تنا د ښار د دوکانونو امنیت خو هېڅ معنا نه لري.
بېرته دغه سیمې بیا هم له وسلوالو څخه پاکې نیسي، نو بیا هم امکان شته چې وسلوال مخالفین به بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. نو باید چې تاوس نه عملیات خپل شروع کړي او دغه سیمو نه مخالفین تر څو لرې سیمو ته انتقال شي یا وتښتېږي له دغه سیمې څخه.
بلخوا د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د شپاړسم تندر په نوم د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات دوام لري.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه امان الله میرزایم او دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی د دغو ورکوشو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي او اوریدونکو د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات موږ ته رالېږلي دي. شروع به د هغې یو تلیفوني پیغام وکړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د داد محمد د هلمند له بابا جي نه رالېږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې د ګل خان په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
هلمند ولایت نادعلي ولسوالی د بابا جي سیمه د اصلي ځان ګل خان باندې مسمار کي
تلیفونی پیغام مو واورید. بل تلیفونی پیغام چې مونږ ته رسیدلی دی حکمت الله هجران له غزنی را لېږلی دی. دی وایي چې د محمد سلیم کوم چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی نه. یو نفر په نامه شي د محمد سلیم ده او دین د میدان دی ولایت او خپل میدان د میدان ده او ځوانکه ده تقریبا نمر به د 23 کال یې. نو که د هر څه چې پیژنې په خپل باندې معلومات ورن د مهرباني له مخې پلان د شماره د اړیکې ونیسي. د تلیفون شماره ده 0 35 335 309 دا نفر چې دا ده زموږ سره ولو بس هر څه کې معلومات غواړم د مهربانۍ له مخې دانش ما لري کوم. السلام علیکم.
په دې هیله چې د محمد سلیم کورنۍ د ګران ورور محترم حکمت الله ایزران ته تلیفون وکړي او خپل ورک شوی عزیز له دوی څخه تسلیم شي. بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور محترم قاری سید احمد له لشکرګانه موږ ته تلیفون کړی دی. دی وایي چې په لشکرګاه کې یو شخص په نامه د حیات الله ده او دی د دغه شخص په اکله معلومات لري. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه قاری سید احمد د مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ تقریبا 6 کاله مخکې د حیات الله په نامه یو سړی لیدلی دی چې اوس هم تېرن دلیش سکونت د بولان په سیمه کې دی. نو 6 کاله کېږي چې ورک دی او د کاپیسا ولایت نو چې هر څوک یې پېژني یا یې کوم کاریز یا یې شناخته وي نو موږ په دې هم پر دې شمېره زنګ کوي 0909 543 1.
تلیفوني پیغام مو واورید. که تاسو د آیت الله په اړه څه معلومات غواړئ نو محترم قاری صاحب سید احمد ته تلیفون وکړئ. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې څو واره موږ خپور کړی دی. دغه تلیفوني پیغام موږ ته یو ګران ورور په نامه د حکمت الله ترین له کندهار را لیږي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو. دغه ګران ورور وایي چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه شوی دی.
بلی السلام علیکم، زه حکمت الله حکمتیال ترین د کندهار د پنجوی د ولسوالۍ څخه زه سره تلیفون کلینمه. هیله ده چې زما سلامونه نیکې دي ومنئ. زه د کرزی په اول کال کې ځکه چې زه کوچنی یم کډوبار و نو د کندهار په ښار کې زه د کور راوتلی وم نو بیا ما څخه خپل کور ورک و نو بیا زه یو نور خلکو پیدا کړل. نو بیا هغو په راډیو کې اعلانونه کړي وه زموږ کور یې نه کوي پیدا. نو زه دا خلکو سره اوس ډېر وخت کېږي تقریبا ورسره یم. نو زما څخه خپل کور تقریبا ټوله ورک شي. زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. زه غواړم چې خپل تقریبان پیدا کړم. هر څوک چې زما په حق معلومات لري ما ته چې په دغه شنه زنګ ووایي زه د دوی ته سترګې په لار یم. زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 2 1. دغه زما د تلیفون شمېره ده چې هر څوک ما په حق معلومات لري زما سره دې تماس وکړي. تازادی در اجازه څخه مننه.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 22 24 40 15. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. ګران دوستانو کډینن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته راشي او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو اوس به تاسو ته ټلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان راټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زاد الله ابو احمد د سفانزي د پراده ولایت د بکواده ولسوالۍ د شاغي دربد علاقه اوسیدونکو چې د کوچنی اخر د میاشتې په 15 ما یو زوی ورکړی چې د عمر تقریبا د 12 کال دی. نوم یې احمد خان دی. کډلاران کې نه درته شوی دی په سیستم سوي ارڅوک چې د ما زغاوري دا چې اخر کوم پاتو معلوماتي په لمبه د مست یو معلومات راکې کور ودان چې هغه لمبر په دوه وایم غوښونه سي سپر و ما سپر درې دوا ما دوا دوا درې تکرار د لمبر ګوره سپر و ما سپر درې دوا ما دوا دوا درې.
هلو السلام علیکم، زه جاوید د ننګرهار ولایت د پچرګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کې ما مرزه سفیرو کې چې ما پیغام نشر شي. یو ورک د ترور زوی نوم په دلغمی دی. 56 کاله کېږي د کور ته بې درکه شوی دی. نو غواړم چې تاسو ته تلیفوني رابطه ورکو عزیزانو پورې. ګران تصب کوم په دلغنی په نوم باندې د 56 کاله کېږي کور ته بې درکه شوی. نو د تلیفون نمره مو 0 1 9 او بیا تو 4 3 او 5 3. دا زاده را دوسا یو جهان مننه په مخم خو.
السلام علیکم، زه علی محمد دی پکتیا ولایت زرمت لو لسل نه دی ورکو ایزانو پروگرام ته خپل ګران کړم. دا چې زما ورور په نوم د زازی اته کار د مخه کور وته او به درکه شوی دا زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی اوس ووینه وې پیژنې بازینه خېده دي. پرمیانه قد لري، سترګې تقریبا شتې او د ښي لاس منځنۍ ګوته هېڅ مخکې زخم شوي بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ خپل اوري او یا یې د پېژاندې اوري ایمانوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3 لک افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0 1 15 3 1 3. مره زرګات کرارم 0 1 15 3 1 3.
سلام علیکم، زه د غادس د غلاین ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د خیریه زه نصیر نیمه زما د زوی د سره په نامه یا د احسان الله په نامه که هر چا لیدلی وي د مرګ یا د ژوند ځای بندي یا یو بل ځای هر ځای چې وي په دغه شماره دې زنګ ووهي 0-2-4-0-0-5-8-2-9 په دغه شماره دې زنګ ووهي.
السلام علیکم، نوم یې محمد ابراهیم دی، د کندهار د ولایت څخه مې تماس نیولی دی. زموږ یو عاجز دی، زما دا کا زوی دی چې نوم یې روزي محمد دی، د ګلبجن زوی دی. دغه درې میاشت کېږي د خپله کوره څخه نادرکه شوی دی. که چېرې د ده په اړه څوک معلومات کوي نو دغه شمېرې سره دې تماس کړ کې 0-8-9-1-8. السلام علیکم، زه اغلالک د کندهار د ولایت خبرې کوم. د شولی کور ته ولسوالۍ د بیتان د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور خلیل نمیږي، د محمد اجان زوی دی، ساده لسم کار دی. که هر مسلمان ورور تورمالن یا ورسره دی یا معلومات په لري په دغه شمېرو دي زموږ سره تماس ونیسي. 0-8-9-9-3. بله شمېره ده 0-8-3-8-5-5. السلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
ورور زده د پنجوایي سره خبرې کوم. احمد کونډیان د کلی سره هغه په نامه یو سړی دی، د الله سره ذکر چې نظر راکړي نو تللی دی، چې کومې خوا تللی نظر راکړي کې هر سړی پاره معلومات لري یا دې په خپل ځما غاوري په دغه لمبر دي مرتزنګو هېد مې خبرانی د مخه 0-1-1-5-1-3-4-4 یا دا چې 0-1-1-5-4-4. و سلام په احترام. السلام علیکم، زه عبدالله صالح المهلہ کنه دلی ولسوالی خبر کوم. ما دا ورکستو عجزان خبرون نتا سلام دی چما ورور دی سنزل شپی کیجی ورسای شمو خیدی خسر ورسر 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 مسلمان ورور که پخبری یا معلومات لری یا دی خبر دا پیغام آوری ما تا جی پدغش میرا آری کونی چی 0-1-5-3-3-8-1-3 او په بلش
خبر کہتے
چاته معلومات یا دی خپل دا ما زغ اوري نو دا ورونه په من کې د ته انتظار دی د پدېش میرا دی مست زنګ وي چې پر اوستوا او یویش منی وی ولت بل چې میرا د صفر او یا درېستو درودیش نویش چلیرویش شمارا به یواری بیا تکرار کوم چې پر اوستوا او یویش ننیوی ولد بلا شمیرا دا سفر آویا ریستا و درود دیش سلیرویش نویش سلیرویش دا زادی درادیون یو جان مننه که دو رکول سو عزیزانو دا پار خزمت که تشکر.
زا جاب بکویم آسک زی سپیم بولدک دا بیش بردر اسا ساسره پا تماس کیم. زما یو زوی ورک دی، نوم یې بارام دی، یویشت میاشتې کېږي، د 15 کالو دی، بارنګ تورمخون دی. د هر مسلمان ورور سره که په پاکستان کې که په افغانستان کې که د حکومت سره
که در یاد سره د خدای در زار پاره دی او د خدای در پاره دی زمر سره په دا اشمی ورو باندې تماس کولی شي د ډیر سړی سوم دا یو شمیاش کیږي د ټلیفون شمیرې دی 0 اویا 2 اویا 10 1 سلور 10 بل شمیره ده 0 اویا 10 9 سلویشت 15 سوه 8 شپېته بل شمیره ده 0 اویا 8 اویا 4 سلویشت 2 سوه 1 سلویشت خدای مې دنیا د آخرت سم که بخښنه غواړو وسلام په مخم ښه دا پیغام که دی ما گوری دا نمی گلاب او دی میراغوان زوی اپنده دی اسکار عمر یا شاو خواکی که دی ورک دا پا کام برام خیل او که دا رک دی ما پا خپل آوری یا مرگیری انگواران آوری او پا دی لمبر زنگ مکتو وی 0 و 6 و 15 0 1 و 4 15 بیا تکرارو 0 و 6 و 15 0 1 و 4 15 په دې کڅو کې چا به معلومات کیږي موږ دې په دې ټلیفون زنګ ووي سلام علیکم
بیا ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادي رادیو کې هم دومره وو په دې لاره چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ټلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدئ خو په لاره چې ازادي رادیو د سهارونه د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري تر بیا موزه امان الله امیرزای په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ
سلام و وقتتون خوش ساعت 5